د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله وسی د روکراس یا سپینی خبرې دی خبرونه ته خراغلاس. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو یا د داعش د حضور په اړه د ایراني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه بحث کوو. د افغانستان په د ایران دولتمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومي د داعش پر وړاندې طالبانو د مبارزې په اړه ویل چې داسې نه شي کېدای چې دغې ډلې په وړاندې دریز ونیول شي. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. ابتدا سلامی خدا خدمت تمام بینندگان و شنوندگان برنامه روکراس یا سپین خبری تقدیم میکنم. در این برنامه در مورد موضوعگیری طالبان در قبال درگیری های شرقی میانه در این اواخر با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. مهمانان برنامه ما را به برنامه خوش آمدید میگیم. هر یک محترم محمد حاصف مبلغ آگاه مسائل سیاسی و محترم اسحاق اتمر استاد در دانشگاه برلین هستند که اردو مهمانان خوش آمدید میگیم.
بله قدرمن و ملمنان تاست هم زخراغلاس بایم. خو تر هر چه مخ که رپورت گرو په تازه سرګندونه کې د افغانستان لپاره د ایران دولتمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومي داعش په وړاندې د طالبان د مبارزې په اړه ویلي چې داسې نشي کېدلی چې د دغې ډلې په وړاندې دریځ ونیول شي او د هغو تروریسټیدلو په وړاندې چې د افغانستان د ګاونډیانو امنیت ګواښي چوپتیا غوره شي. قومي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت، قومي او ژبني تبعیض، نشه یي توکو او د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حقابې په اړه په مسایلو خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا سره په مرکه کې د ګڼو نیوکو ترڅنګ ویلي چې طالبان داسې نشي کولای چې د داعش پر وړاندې دریځ ونیسي او د هغو جریانونو پر وړاندې چې د ګاونډیو امنیت تر ګواښ لاندې راولي چوپتیا غوره کړي.
ځینې کسان په ګاونډیو هیوادونو کې د عملیاتو په ترسره کولو سره د سیمه ییزو اړیکو د خرابېدو په فکر کې دي، څو د سرپرست حکومت سره د ګاونډیو او نورو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د روسیې، ازبک، ترکمن، قزاق، اندونیزیا او یو شمیر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو پر کاروان د تیرې اونۍ د نامعلومو کسانو برید چې مسؤلیت یې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې د دې یوه بېلګه ګڼلی شو.
د ایران دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټان کابل او کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لکه څه ډول چې تمه کیږي هغسې کتنې نشي ترسره کولای.
قومي د پاکستان د ټي ټي پي نه په تشویش په دې خاطر دی چې داسې سرنوشت په ایران کې تکرار نه شي چې طالبان د جیش العدل و یا د بلوچانو څخه حمایت وکړي او دا لړۍ به په ایران کې هم شروع شي. د بل خوا څخه دا خبره دقیقه ده چې طالبانو د مشر امیر شیخ هیبت الله اخوند سره لیدل ناممکن شوي دي. بیخي هیڅوک نشي ورسره لیدلی چې دا مناسبه نه ده. په دې خاطر سره که تاسې مقایسه کوي د علي خامنهیي سره لیدل دومره ګران نه دي. علي خامنهیي سره لیدل ډیر اسانه دي.
کاظمی قومي په خپله تازه مرکه کې په افغانستان کې د قومي او ژبني تعصب یادونه هم کړي. د دارنګ زیاته کړي چې اوس مهال په ایران کې شپږ میلیونه افغانان دیره دي. هغه د هیواد د افغانانو د ورتګ په علتونو کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل هم د یو عمده علت په توګه یاد کړي دي.
دوی په خپل په کابینه کې یو سنی نشي منلی در حالې چې د 10 میلیونه سنیان په ایران کې اوسیږي او د 50% نه زیات نفوس د ایران جوړوي. یعنی کم از کم 10% 50% نفوس د ایران جوړوي. مګر هغه حق نه لري. مونږ ته وایي چې تاسو د پیساب تک زبانی استی، تک قومی استی، تک مذهبی استی. دا ډیره یو غلطه خبر ده. په خپل ژبه مطلقه په نور حاکمه کړي نور ته حق نه ورکوي. په افغانستان کې ټولو ژبو ته حق شته دی او حتی د پښتنو نه د فارسي زبانو ژبه مخکې ده.
قومي په داسې حال کې داعش پر وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې افغانستان ته لګونډي هیوادونو څخه د داعش وسلواله ورتک او د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونو او روزنیزو کمپونو خبره کړې و. احسان لاریوب زای، امریکا غاگ، واشنگتن.
با برنامه روک راست خوش آمدین. باز هم برنامه ما فرخنده پیمانی با همکارم وحید فیضی یک ساعت برنامه با شما عزیزان هستیم. مهمانان برنامه را باز هم خوش آمدید میگیم و نخستین سال را از آقای مبالغ آغاز میکنیم. طالبان در پی کشته شدن رهبر حماس در همان روز واکنش نشان دادند، در حالی که در پیوند به کشته شدن رهبر گروه حزب الله لبنان هیچ واکنش تاکنون چند روز میشه نشان ندادند. به نظر شما طالبان در قبال درگیری های شرقی میانه چی موضوع مشخص را اختیار کردند؟
خا فکر کوم مبالغ صاحب موږ سره وصل شي چې سونځو نو دغه پښتنه به د خغلی اتمر نه وکړو. اتمر صاحب، منځنۍ ختیځ روان کړکیچ او د طالبانو درې ستاسو په کوم سرګه ګوري؟
مننه فیضی صاحب، تاسو ته ستاسو همکارت پیمانی صاحب ته او محترمو لیدونکو لیدونکو ته سلام وینم نیکې هیله.
وعلیکم السلام.
دی لاملونه ډیر دی. یو خو کله چې اسماعیل هانیه ووژل شو په هغه وخت کې دغه خپله ایران او افغانستان داسې فکر نه کوو چې دومره د دې په مقابل رامنځته شي او اسماعیل به په کوم عمل لاس پورې کړي، یا مثلا دوی پلویان امریکایان به کومه برخه کې موقف ونیسي. نو په هغه وجه باندې دوی خپل موقف په هغه ورځ اعلان کړ، د دې نه دوی ونه ډار شول چې ګویا کوم جبهه یا کوم تقابل به د دوی او نورو هیوادونو په منځ کې راشي. لیکن کله چې حسن نصرالله ووژل شو، دا داسې ښیي چې دلته یو لوی عملیات را روان دی، په دې کې امریکایان او د هغه متحدین اسرائیل ډېر جدي توګه د ټولو هغه افراطي مذهبي ډلو پر ضد ګام پورته کړی. اول خو په حماس کې دوی تقریبا دا یو کال وشو چې حماس تر برید لاندې دی، غزه تر برید لاندې دی، تقریبا 1,000 فلسطینیان ووژل شول. او په دې ترتیب سره نړۍ په دغه ټولو جنایاتو باندې غوږونه کاڼه کړل. اوس کله چې د حزب الله نوبت راغی، په دې کې د نړۍ عکس العمل تقریبا داسې و چې اسرائیل ته شین چراغ ورکړ او امریکایانو او اروپایي هیوادونو د اسرائیل نه پلوي وکړه. طالبان امریکایانو سره توافق لري، هغه توافق دا دی چې امریکایي ګټو ته به دوی هېڅکله زیان نه رسوي او داسې کار به نه کوي چې ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، د امریکا دوست هیوادونه د دوی د حرکتونو نه یا د دوی د عمل نه مشکل وي. نو زه داسې فکر کوم چې دوی د توافقاتو په نظر کې نیولو سره اوس هغه موقف کې نه دي چې دوی د حزب الله د رهبر د وژلو په مورد کې دوی دریځ ونیسي یا اعلامیه ورکړي. البته په شخصي رسنیو کې کوم چې د دوی ټویټر دی یا فیسبوکونه دي یا نور رسنۍ دي، دوی شخصي خپل اظهار نظر کړی، لیکن تر اوسه پورې رسمي موقف نه د افغانستان د حکومت نه د دوی د مشرانو رسنیو کې څه نشته.
تاسو یعنې فکر کوئ، اشارات تاسو وکړه چې یوازنی شی چې د طالبانو مخې نیول ده هغه د دوحې په تړون کې د دوی ژمنې دي.
تعالی یو دا بل خبره ده چې طالبان نه غواړي چې په دغه سه مناقشات کې ښکیل شي، ځکه د سیمې مناقشات یا د سیمې لانجې اوس ورځ تر بلې ډیریږي، او اسرائیل په دې مصمم دی چې حزب الله خلصلا کړي، حماس له منځه یوسي، حتی روسیانو باندې هم دوی بریدونه پیل کړي دي، که عراق او سوریه کې دوی ته مزاحمت پیښیږي هغه تم دوی چمتووالی لري، او ډېر احتمال د دې دی چې ایران هم تر برید لاندې راشي. نو طالبان دا ښه ګڼلی چې د دغو ټولو لانجو نه ځان ګوښه وساتي، تر اوسه پورې دغسې یو موقف دی، او زه فکر کوم چې دوی په دغه وقت که دیر احساساتی ندی.
بله، تشکر آقای اتمر. صدای ما را دارین آقای مبلغ شما فعلا؟
بله، من صدای شما.
خوب آقای مبلغ، سوالی که قبلا هم مطرح کردیم، موقف گیری حکومت طالبان را در قبال درگیری هایی که فعلا در شرق میانه جریان داره چگونه میبینین؟ آقای اتمر گفتن که ها گوشه باشن و بیشتر درگیری مسائل نسازن خود را، نظر شما چیست؟
خب من فکر میکنم که شاید تفاوت دیدگاهی را که در طالبان وجود داره نسبت به مسائلی که اتفاق میفته در لبنان و در جاهای دیگر یکی از دلایل اصلی باشه پشت این قضیه، به دلیلی که شما در حوادثی که در غزه اتفاق میافتاد یک بخشی از طالبان مستقیما اعلام کردند که ما هم ممکن هست که ورود بکنیم، هرچند که جدی گرفته نشدن به دلیلی که بحثی که جنگی که در مقابل اسرائیل هست یک جنگ تکنولوژیک و استخباراتی هست و طالبان من فکر نمی کنم که بتانه مؤثریت در او داشته باشه. یا در ترور شهید اسماعیل هنیه طالبان بیانیه رسمی صادر کردند در محکومیت شهادت اسماعیل هنیه، اما در خصوص سید حسن نصرالله من فکر میکنم که این بخشی از مسئله برمیگرده به دیدگاه های زیق مذهبی این گروه و این بیشتر نشان میده که چقدر تفاوت به اصطلاح دیدگاه های مذهبی میتونه روی کردهای استراتژیک این گروه تأثیر بگذاره. باور باید بکنیم که مجموعه هایی که در رأس این گروه قرار داره به شدت در مسائل خرد مذهبی گرفتار هستند. شما از کسان مثل اسلام جار که در هرات والی هست و شیعه ها را بدعتکار میدانه و کتاب چاپ کرده راجع به این بگیرید، تا کسان دیگری که در رأس رهبری طالبان قرار داره. طالبان روابط بسیار مستحکمی با گروه های تکفیری مثل گروه های لشکر جنگوی، لشکر طیبه، که اینها شیعه ها را رافضی و بدعتکار و جایز و دم حتی می دانند ارتباط داره. بنابراین من بخشی از قضیه را می گم که مربوط هست به نگاه های زیق مذهبی این گروه، که شاید آقای سید حسن نصرالله منتسب به یک مذهب خاص هست، بنابراین دلشان نمی آید که تسلیت بگم. بحث دیگه ای را که پشت قضیه وجود داره نگاه های هست که در درون خود طالبان وجود داره. وقتی در زنبوه درگیری های بین حماس و اسرائیل طالبان صدای را برآوردن مبنی بر حمایت از فلسطینی ها، وزارت خارجه طالبان دو تا نگاه در او زمان وجود داشت. یکی این که طالبان میخواهد از مسائل شرق میانه و خاور میانه استفاده سیاسی بکنه، مبنی بر این که اگر شما با طالبان مدارا نکنید طالبان به سمت رادیکالیزه شدن هرچی بیشتر پیش خواهد رفت و به سمت گروه های مثل حماس سوق پیدا خواهد کرد. بنابراین شما باید به طالبان امتیاز بدید که تا مجموعه های عاقل‌تری که در این گروه هستن مهار بکنه مجموعه های تندرو را، چه اتفاق بعد از اون قضیه افتاد، یکی از سناریوها میتونه این باشه که مجموعه‌های لابی‌گر برای طالبان در کشورهای غربی و مخصوصا در آمریکا با همین به اصطلاح شیوه عمل پیش رفته و برای این گروه لابی کردن و امروز خیلی طالبان ضرورت نمیبینه که باز هم بیایه و ورود بکنه به مسائل جنجالی مثل مسئله لبنان، مسئله حزب الله و مسئله به اصطلاح اسرائیل. چرا؟ چون در ورود قبلیشان تانستن امتیازهای را بگیرن از غربی ها.
دیره مننه مبارک صاحب. اتمر صاحب، د طالبانو دغه دریس چې مختص هم ورته اشاره وکړه چې یوازې دا به غوره وګڼي چې په داسې وضعیت کې چوپ پاتې شي، پوښتنه مې بله دا وه چې په داسې یو وضعیت کې چې افغانستان هلته اوس په آسیا کې پروت دی، یو هیواد دی پخوا کې لکه د ایران غوندې یو هیواد دی چې داسې ویل کېږي چې د دوی د نیابتي ډلو مشران له منځه تللي دي، د طالبانو دغه دریس تر کوم وخته پورې همداسې دوام کولی شي؟ فکر کوي چې ایران با پکې مداخله ونه کړي د طالبانو په روابطو کې د مدني ختیځ سره؟ که څنګه
اول خدا از دیر باوری نیم چی ایران هم کم عمل تر لاس بودی، ځکه اسرائیل خوست هم دغه غواړي، امریکا هم دغه غواړي چې ایران د جګړې ته راکش کړي، امریکایي عسکر هم هلته په خپلو عملیاتو کې تقریبا تیزی را وسته، اول تا چمتو دی دی ایران دی عمل تک ایران کم عمل تا لاس بوری کنو بیا که دیشی چه دی امریکا مرست یا کمک هم دی اسرائیل سروی. در صورت لکه چه مخی معارض کل سرد دینه چه دی مبالغ سب خبر من آنوز تاییده هم، یعنی آقا امکان هم شده که شاید مطالبانه که دغسه فکر هم موجودی چې د دوی د مذهبي تفکر نه ریشه اخیسته ای، او دا هم یو دلیل کیدای شي. لیکن په مجموع کې اسلامپالی ترهګرې ډلې چې دي، دوی بیا ډېر په یو مجموعه کې بیا ډېر دغه مسایلو ته نه ځي، یعنې په مجموع کې بیا دوی خپل همبستګي یا پلویتوب ایلانهی. لیکن دی اوس دی پارا طالبان یا دی افغانستان و سنی حکومت دوی کوشش دا کهی چه نه غربیان سر خپل روابط خراب که دی ایران پسر یا مثلا دی لبنان پسر، او نه هم دی اغا تعهدات و مقابل که چه دوی دی امریکایان سر اکره پدوها که زکرال تا دوی متعهد دی، او کدا کار کدا غتا هو دی ما کی بیانو احتمالاً چې امکان لري چې امریکا بیا هغه امتیازات چې تر اوسه پورې طالبان ته ورکړي بیا هغه ورته ورنه کړي، یا مثلا د سیمې نور هیوادونه چې دي په دې مورد کې امکان لري چې د دوی رابطه یا د دوی اصطلاح موقف د طالبانو مقابل کې تغییر ومومي. نو زه داسې فکر کوم چې د اوس دپاره تر څو چې دغه جنګ کوم بلې مرحلې ته داخل نه شي، نو طالبان په همدغه موقف کې پاتې کیږي.
بله، خب تشکر آقای اتمر. باز هم برمیگردیم به یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خب باز هم به ادامه برنامه روکراست خوش آمدین. بحث را با آقای مبلغ ادامه میتیم. آقای مبلغ، شما نظرتان در مورد اظهارات تازه رئیس نماینده ویژه رئیس جمهور ایران بر افغانستان و سفیر کشور در کابل که گفته در مبارزه طالبان در برابر داعش نباید تنها داعش در نظر گرفته شود، بلکه دیگر گروه ها نیز در افغانستان وجود دارد که به کشورهای منطقه را بیشتر ناامن می سازد، منظورش دقیق یا مشخص از کدام گروه ها است به جز از داعش؟
خب شما آقای قومی را می شناسید که یکی از نظامیان سپاه قدس بوده که امروز به پست دیپلماتیک گمشته شده، به شدت طرفدار تثبیت طالبان در افغانستان بود، یعنی از مجموعه های بود که از مجموعه دیپلمات های ایران بود که برای به اصطلاح طالبان در تهران لابی کرد و در بحث تحویل سفارت افغانستان در تهران و طالبان هم نقش آقای قومی و آقای مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل غیر قابل چشم پوشی هست. اینه که امروز آقای قومی میای این مسئله رو مطرح میکنه، دو تا مسئله رو میتونه نشان بده. یک، تحرکات رک طالبان در افغانستان داره، مخصوصا ما و شما خبر داریم که یک جمع کثیری از بلوچهای ایرانی در صف طالبان بوده و هستند و امروز در ولایت های همجوار ایران مثل هلمند، نمروز، هرات در پست‌های کلان امنیتی ایفای وظیفه می‌کنند و اینا جزء جدای خواهان بلوچ ایرانی هستند. حتی ویدیوهای از اینا به نشر رسیده که هم جمهوری اسلامی را و هم مردم را در ایران تهدید می‌کنند، مبنی بر این که ما روزی به تهران خواهیم رسید. من فکر بکنم اشراف اطلاعاتی ایران نشان میده که طالبان در جهت مهار و یا حداقل به اصطلاح رفع اختیارات و گرفتن اختیارات از این مجموعه های بلوچ ایرانی کار نکرد. یعنی او دغدغه های امنیتی را که ایران تصور میکرد میتونه با بخشی که در داخل طالبان داره با صحبت حل بکنه، من فکر میکنم به اون بس رسیده. یک نقطه. نکته دیگه ای که وجود داره این هست که همین امروز شما اگر مطلع باشید، از دیشب به امروز حملات مکرر مجموعه های مثل جیش العهد که مربوط به جدای خواهان بلوچ هست در سیستان و بلوچستان ایران به انجام رساندن. اوضاع امنیتی در ایران مخصوصا با تحولات منطقه در حال بغرنج شدن هست و آن توقعی را که تهران از طالبان داشت و برآورده نشده به نظر من، این همگام یک پازل هست که یک بخشش در افغانستان هست، یک بخشش در پاکستان هست و یک بخشش در ایران هست. مجموعه امنیتی که جدیدن تیم امنیتی جدید را که با آمدن آقای پزشکیان بر سر کار آمده، بیشتر آقای قومی را تحت فشار قرار داده و این منجر به این شده که آقای قومی بعد چند تا مسئله رو مطرح بکنه. یکی مبارزه فراگیر طالبان با تمام گروه های تروریستی در افغانستان. یک مسئله دیگه ایجاد یک حکومتی که نمایندگی از تمام اقوام در افغانستان بکنه. اینها شعارهای خود آقای قومی نیست، مطالبات خود آقای قومی نیست، چون ما آقای قومی رو میشناسیم. بعضی از مراودات اقتصادی آقای قومی و آقای مرتضوی با طالبان رو هم میدانیم و دلیل این که برای طالبان لابی میکرد را هم میدانیم. بنابراین من فکر میکنم که از مرکز و از تهران برای آقای قومی فشارهای وجود دارم، مبتنی بر داده ها و دیتا های اطلاعاتی را که از تحرکات بلوچ ها مخصوصا در سیستان و بلوچستان با حمایت طالبان در دست ایرانی ها هست.
دیر مننم اتمر سه پداس وقت چی در طالبان وقت رستورس خورسته ایران د یو نګدی هیواد یا متحد پتوګه طالبان لپاره شمیرل کیږي، رابطه ورسره ډیر ښه دي. خو د په کابل کې د ایرانی سفیر دغه څرګندونې د څه ښکارندوی کوي ستاسو په نظر؟
ګوري منګه پاتې او شین سترګې پټې نه کوي چې دا یوازې ایران نه ده، یعنی نور هیوادونه عین تشویش لري افغانستان کې د مختلفو طرحګرو ډلو، یعنی پاکستان هم عین همدغه خبره کوي چې په افغانستان کې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د امنیت لپاره خطر دی، لکه ټي ټي پي، او په افغانستان کې القاعده بیرته راژوندی شوی، امکانات ډیر ترلاسه کړی، او تقریبا القاعده اوس افغانستان کې فعال دی. نورې د منځنی آسیا د هیوادونو دپاره تعدیل، لکه ترکستان شرقي، جنبش اسلامی ازبکستان، او ازب تحریر، انصار الله، جیش العدل، جندالله، دغه هغه ډلې دي چې دغه ټول اطراف د افغانستان، یعنی دغه هیوادونو ته دوی ګواښونه دي. نو ځکه د ایران تشویش دا دی، نه یوازې داعش، داعش درسته چې هم د ایران دپاره کیدای شي یو مشکلی، او هم د منځنی آسیا هیوادونو دپاره، هم د منطقې نه ورهاخوا نورو هیوادونو دپاره. لیکن داعش هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې طالبان وایي هغسې له منځه نه دی تللی، حتی زه فکر کوم چې ضعیف شوی لا نه دی، ځکه مونږ د هغوی بریدونه ګورو. تیر یو میاشت کې دوی څو ځلې بریدونه کړي دي.
اکبر صاحب، طالبان تل ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، دا د دوی عامه خبره ده چې هر کلم داسې تکراری، او وایي چې داعش ځپلې دي، او کوم ډلې ټاپل چې تاسو یاد کړي طالبان نه مني چې په افغانستان کې د حضور ولري.
ګورې د داعش خبره که تاسو وګورئ، دغه یو میاشت لاندې کېږي، دوه درې هفتې مخکې، چې په غور کې په لوی عمومي سړک کې دوی موټر ودراوه، پنځلس کسانه یې د هغه نه ښکته کړل، پنځلس کسانه یې شهیدان کړل، نور یې زخمیان کړل، او په خپله مخه لاړل. دوی هم سلاټ درلود، هم ترانسپورت درلود، هم تر دغه ننه پورې چا دوی پیدا نه کړل چې دغه خلک څوک. یو خبره بل د لوی سرول په مقابل کې دوی انتحاري حملې وکړې، هلته تقریبا پنځلس شل کسانه ووژل. د هغه نه مخکې په قندار کې دوی بریدونه وکړل، د هغه نه مخکې په کابل کې وکړل. لیکن دغه د تیر یو میاشت یا څلوېښت ورځو خبره ده چې ما تاسو ته ویلې، نو دغسې خو نه معلومیږي چې یو کال تیر شي، یو شپږ میاشتې تیر شي، بیا دا داعش هېڅ عملیات نه کوي، بیا مونږ وایو چې صحیح دی اوس داعش ځپل شوی. لیکن اوس پورې خو تر دغه دوه هفتې درې هفتې مخکې پورې داعش مستقیم عملیات کوي په افغانستان کې. په هر صورت یعنی دا یوازې داعش دی، او لکه چې تاسو ویلې نورې ډلې، نورې ډلې خو امن ټي ټي پي همدا اوس د پاکستان صدراعظم په ملګرو ملتو کې په خپل بیان کې څه ویلي، هغه همدا ویلي چې ټي ټي پي په افغانستان کې دی، د دوی له خوا نه امکانات ترلاسه کوي او په مونږ باندې بریدونه کوي. د هغه نه مخکې کوم پاکستان کې چې تاسو دا خبره خپور کړه، سوات کې دغه بهرني سفیرانو باندې دوی په کاروان باندې حملې وشي، د هغې ملامتي هم په افغانستان کې په هغه ډلې باندې راغی چې په افغانستان کې دي. القاعده عملا په افغانستان کې شتون لري، دغه راپورونه چې په رسنیو کې راځي د والیانو تر کچه پورې، تر د دولت د رهبري پورې، دا ټول د القاعدې غړي دي. همدغسې د دوی خپلوي د طالبانو د مشرانو سره، د دوی فامیلي روابط د دوی د مشرانو سره، د دوی دندې اوس د نن په افغانستان کې په امنیتي وزارتخانو کې، دغه ټول دا ښیي چې دغه کسان شته دي. دوی طالبان، طالبان خو د دې خبرو نه ځان نشي خلاصولی.
ډېره مننه،
شکر. خب برمیگردیم به آقای مبالغ. قسمی که آقای ادمر هم گفتن داعش در افغانستان حضور داره و گزارشات هم وجود داره، قسمی که ما می‌بینیم در این اواخر بیشتر مقامات ایران و مقامات پاکستان هم چنین ادعایی را می‌کنند و میگن که گروه‌های بجز از داعش، گروه‌های دیگر هم فعالیت‌های خود در داخل افغانستان انجام می‌دهند. از او جمله پاکستان هم مدعی است که تی تی پی یا طالبان پاکستانی هم در خاک افغانستان آمادگی می‌گیرند و حملات خود را بر خاک پاکستان انجام می‌دهند. چقدر این نگرانی‌ها جدی است با آنکه طالبان همواره رد میکنن این موضوع را، ولی در نهایت این چی سرانجام خواهد داشت؟
در خصوص کارت داعش برای طالبان، ما چند بار دیگر هم اشاره کردیم و امروز هم خدمتتان عرض میکنم که یکی از دلایل اصلی که حضور طالبان تحمل شد توسط بعضی از کشورهای منطقه و همچنین در جامعه بین المللی هم لابیگران طالبان تانستن طالبان را گران سودا کنند به جامعه بین المللی، یک بحثش بحث کارت داعش بود. یعنی استدلال را که لابیگران طالبان در منطقه و در جامعه بین المللی انجام دادن این بود که افغانستان در یک خلای قدرت قرار خواهد گرفت اگر با طالبان مداران نشود و جاگزین طالبان داعش خواهد بود. داعش به اصطلاح شعارهای جهانی و منطقه‌ای دارد، طالبان دارای یک شعار افغانستانی است. با این متد تانستن بخش را راضی بکنند تا در مقابل به قدرت رسیدن طالبان حرکت منطقه‌ای و یا حرکت بین المللی صورت نگیره. هنوز هم طالبان با همین فرمول داره بازی میکنه و از خیلی از کشورها حمایت میگیره، هم حمایت مادی هم حمایت سلاح، مبنی بر اینکه ما در خط مبارزه با داعش هستیم. اما واقعیت قضیه این هست که شما از رهبران فعلی داعش تا رهبرانی که در طی 10 سال گذشته داعش خراسان داعش در مطالعه بکنید، اینها یا از تی تی پی پاکستان بوده، یعنی از تحریک طالبان پاکستان جدا شده و به رهبری داعش خراسان رسیده، و یا از سقوط خود طالبان افغانستان جدا شده. شما به نیروهای میانی طالبان داعش خراسان اگر نگاه بکنید هم به همین صورت هست، هرچند که در سربازگیری از تاجیکستان، آسیای میانه، اروپا و جاهای دیگه هم استخدام میکنند، اما مغز متفکر قضیه باز هم برمیگرده به ساختاری که قبلا در تی تی پی یا در خود طالبان افغانستان وجود داشته. اساسا جدا کردن طالبان افغانستان از گروه های تندرو مثل داعش کار غلطی هست، از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ مفکوره ها در خیلی از جاها اینا تلاقی دارن. شما در سال 2014 و 15 داعش خراسان، تی تی پی، طالبان افغانستان، شبکه حقانی با هماهنگی آقای سراج الدین حقانی نیروی عظیمی را به سوریه اینا ارسال کردن برای جنگیدن با ایرانی ها و بشار اسد، که شما امروز موقف طالبان را در خصوص سید حسن نصرالله میفهمید، درک بکنید. طالبان با سید حسن نصرالله در سوریه جنگ کردن، چطور میان شهادتش را تسلیت بکنه و یا در محکومیت و بیان صادر بکنن؟ خیلی از مخالفین بشار اسد مگر جشن نگرفتن در سوریه دیگر؟ این متاسفانه مشکلات دنیا اسلام هست که شما امروز میبینید. بنابراین من میخواهید بگم که داعش در بطن طالب زاده شده، و اگر امروز به عنوان یک استفاده سیاسی طالبان شعار مبارزه با داعش را مطرح بکنه غلط و دروغ هست، و استفاده های سیاسی خودش را طالبان از داعش انجام میده. همونطوره که امنیت ملی آقای اشرف غنی ترورهای کور را متصل به داعش میکرد، امروز هم حزب‌های کتلوی بخش های خاصی از مردم افغانستان را به دوش داعش میندازند، ولی ما میفهمیم که دست اینا در پشت پرده و بیانکاس هست. بنابراین کارت داعش برای طالبان چند تا سود داره. یکی امتیازگیری از منطقه و دنیا، دوم استخدام داعش برای انجام عملیات های ارهابی، برای ترساندن گوجه‌های اجباری، راهگیری ها، شاهراهگیری ها و مسائل از این دست. این داستان سر دراز داره متاسفانه، اگر بخوایم به او بپردازیم زمان بسیار طولانی نیاز هست، اما پیوندهای اینها را من به شکل مستند در کتابی که در حال نوشتن هستم مطرح کردم.
بله، خب آقای مبلغ، موضوع را که گفتین که طالبان این موضوع را پنهانکاری میکنن یا حداقل از این موضوع انکار میکنن، با رشد و افزایش تهدیدات تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه، فکر میکنین که کشورهای منطقه از این به بعد هم خاموش مینشینن چون این گروه ها ممکن که قوی تر و قوی تر شوند و حملات بزرگتر را طرح‌ریزی کنن؟ چی سرانجام را برای طالبان و برای حکومت که هنوز هیچ کشور از جهان به رسمیت او را نشناخته، چی توقع دارن از این کشورها؟
حضور طالبان در افغانستان برای پاکستان به مفهوم از دست رفتن ثبات سیاسی در پاکستان است. برای نظام پاکستان، مخصوصا برای پنجابی ها و سندی ها، به مفهوم به اصطلاح از دست رفتن ثبات سیاسی و تمامیت ارضی پاکستان تلقی میشه. اینه که آیا طالبان خیلی به اصطلاح پابند به منافع یک کتله اجتماعی در افغانستان هست یا غلط هست؟ طالبان از بحث پشتونستان هم استفاده سیاسی میکنند، به همون شکل که در گذشته مجموعه های دیگه کار را کردن، که من همیشه عرض کرده به هموطنهای خود که همین شعار برای شما چه نتیجه داشته؟ بیایم روشن فکرهای مردم ما رو هموطنهای جناب استاد اتمر بیایم، دوستای دیگه بیایم، در طول 76 سال گذشته بحث بولد کردن مسائل قومی در پاکستان آیا به سود کتله اجتماعی شما بوده یا نه؟ غیر از این بوده که خیبر پختونخوا مرکز تولید سلاح، مواد مخدر، تجمع گروه های افراطی، رشد گروه های تروریستی باشه، خلق مردم عامه شما ضرر کرده. ثبات سیاسی ما هم در افغانستان از بین رفته. بنابراین حرف من این هست که نگاه ژرف روشن فکران ما نیازمند دقیقی هست که ما راه برای توده های خود باز کنیم که ملت ما از گروگانگیری گروه های سیاسی پرتمع مثل طالبان نجات داده شد. مردم ما در وزیرستان شمالی از زیر یوغ گروه کسی به نام بهادر نجات داده شد. کسان را که در خیبر پختونخوا اسیر تروریسم هست، اینا نجات را به زندگی انسانی برگردن. من میخوام بگم تهدید جدی طالبان برای پاکستان یک معضل هست. تهدید طالبان و تثبیت طالبان در افغانستان برای تمامیت ارضی ایران مشکل زا خواهد شد. برای تاجیکستان رشد افراطیت آمریکایی، من اسمش را گذاشتم افراطیت آمریکایی، چون آمریکایی ها از جهاد در برهه از زمان به نفع خودشان استفاده کردند، لشکر مفت الجاری مفت استخدام کردند برای منافع استراتژیک و کلانشان، و امروز یکی از نیت هایشان آسیای میانه مخصوصا مستعد به قضیه کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان هست. منطقه در خطر هست، منطقه در خطر توسعه تروریسم هست، منطقه در خطر توسعه تجزیه هست. امروز کشورهای کلان که در منطقه وجود داره، قدرت‌های کلان می‌خواهند نظم موجود در اونها رو به هم بریزد و در دل بی‌نظمی خودشان بیاید و منافع خودشان رو تعقیب بکنند. اگر کسی در منطقه فکر می‌کنه که طالبان می‌تونه ثبات رو بیاره، اگر کسی بس بدون کدام غرض سیاسی فکر میکنه که طالبان به نفع افغانستان هست، به خدا قسم به نفع افغانستان، به نفع هیچ کتله نیست. من رو به شما قول میدم به نفع هیچ کتله نیست، نه به نفع تاجیک هست، نه به نفع پشتون و نه به نفع هزاره. به خاطر اینکه این سیاست ها اثبات کرده که متاسفانه حتی قوم عزیز پشتون ما رو به باد داده، سیاست های اشتباهی که ما هم در کنار پشتون سوخته، ما هم در کنار تاجیک هم در کنار پشتون سوخته، امیدوارم یک میز ملی برای روشن فکرها جمع شود که ما بتانیم همین حرف های خود را با هم دیگه به عنوان یک هموطن بگیم.
تشکر آقای مبلغ.
مننم. ادپرسه با افغانستان که در مختلف و در غردل و مهار کول یا جپل چیاغی که داشت هم شامل دی در طالبان پا واسکی دی که چنگه؟
خوددار د طالبان او په واس کې نه دی ځکه نه دی چې دا یو دغه ډلې چې دي دوی امکانات او لوجستیک او برنامه د افغانستان باندي دي د دوی پیسې د دوی دغه ټول امکاناتو سربازګیري دا د بهر نه دی او دغه هیوادونه د خوا نه دی کوم چې په سیمه کې د دوی استخبارات ډېر قوي استخبارات دي او په مجموع کې د نړیوال دوی په اساس د یو برنامه خپله طالبان هم کله چې بیا ځلي واک ته ورسېدل دا خبره زه ګرچې ډېری د طالبانو دوستان یا دوی خپله دا خبره کوي چې موږ امریکانو ته ماتې ورکړو شل کاله موږ جګړه وکړو زما یادیږي هغه لومړی ځل هم کوم چې دوی په واک کې وو یو هفته دوی ټینګ نه شول او ټول د کابل او د افغانستان ځینې وتښتېدل دا څنګه بیا دا ځلې بیا دوی دومره توره باسم شو چې بیا امریکا او ناټو ته شکست ورکړ په پارس کې خبره دا ده چې دغه ډلې د نورو هیوادونو د خوانه د نورو استخباراتونو د خوانه پلان شوي دي تقویه کېږي او په سیمه کې د بې ثباتي د راوستلو په خاطر په افغانستان کې د بحران د ایجادولو په خاطر دوی ځای په ځای شوي دي او تاسې داسې فکر مه کوئ چې اوس افغانستان کې جګړه نشته دا همدغسې به قرار دا حالت هم داسې دوام وکړي زه په دې باور یم چې یو وخت کې به دغسې یو حالت راشي چې موږ به په لبنان او په سوریه او په عراق باندې شکر وکړو او دغه حالت د خدای نه راولي افغانانو باندې دا ډېر بد حالت دی ډېر سخت حالت دی زموږ هېواد هغه توان او قدرت نه لري څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله
اتمر صاحب ستاسو اشاره کوم ډول ته ده چې په اصطلاح په جګړه کې بخیل شي
ګوري زما عرض دا و چې دغه ډلې چې موږ هغه ته اشاره وکړو چې مثلا طالبان دي داعش دی ټي ټي پي دی انصار الله دی د پیګم جیش العدل دی دغه حزب التحریر دی ډېر ایغور دی بلا او بتر دی په افغانستان کې دوی ځای په ځای دي دوی ته امکانات ورکول کېږي او دا دغه لویې پروژې کاشکې دا د طالب په لاس کې وای دا د طالب په لاس کې هم نه دی دا د یو لویې پروژې یو برخه ده طالبان هم د دغه پروژې د برخې په توګه واک ته ورسول او دغه ډلې چې دي دوی به په افغانستان کې پیاوړي کېږي غښتلي کېږي ټرینینګونه به اخلي همدا اوس دوی کمپونه لري دوی ټرینینګ کېږي دوی سلاوې کاروي دوی عملیاتونه کوي د دې دپاره چې د افغانستان نه اخواته په منځني آسیا کې د منځني آسیا نه تیر ایران او نورو ګاونډي هیوادونو ته دوی دغه ترهګري وغځوي او هلته دغه سیمې بې ثباته کړي او دا د چا ستراتیژي ده د هغه لویو قدرتونو دغه سیمه ییز استخباراتو او د هغه کسانو چې دې منطقې ته لوی لوی پلانونه او طرحې لري راتلونکي کې
مننه
خب آقای مبلغ دوباره برمیگردیم به شما نظرتان در مورد پالیسی هایی که طالبان در کل در قبال کشورهای همسایه افغانستان اتخاذ کردن چقدر فکر میکنین که به می شکل که پیش برن خوشبین به حکومت خود خواد بودن که یک روز ممکن حکومتشان به رسمیت شناخته شوه و متحدین بیشتر و واضحتر در سطح جهان پیدا بکنن؟
من تصور من این هست که طالبان هر روز که میگذره از به رسمیت شناخته شدن در افغانستان شاید دورتر میشه. به دلیل اینکه شما آخرین فرمان ملا هبت الله را اگر شنیده باشید، فرستادن محصل افغان به خارج افغانستان با عنوان بورسیه بند، و یا مثلا سیاست های فرهنگیشان را نسبت به مردم افغانستان وقتی میبینیم، تقسیم بندی کردن کتاب ها، مثلا این کتاب ها کتاب های زاله هست، کتاب ها کتاب های درست هست، سانسور شدیدی را که اعمال کرده، از جمله مثلا منع مصاحبه کسانی که در خارج از افغانستان به خارج از لیست طالبان هست، با تلویزیون های داخل افغانستان، با میدیای داخل افغانستان، سختگیری هایی را که نسبت به مردم افغانستان انجام داده، و از او طرف نبود یک برنامه اساسی برای زندگی و معیشت مردم، برای تحصیل جوانان مردم، برای شکوفایی. من فکر میکنم که یک ساختار خود و ایرانگر هست طالبان، یعنی آنچه را که خود انجام میده بدون اینه که مجموعه های دیگه به یک انسجام برسه، خود این یک سیاست استراتیف هست. و متاسفانه درد با این هست که افغانستان نتانسته در طی 150 سال اخیر تاریخ سیاسی خودش یک نظام سیاسی مستحکمی که بتانه یک پروگرام مثلا 50 ساله، 100 ساله، 70 ساله رو تعقیب بکنه رو وجود بیاره. همیشه شاهد رژیم های مثل طالبان با پروگرام های غیر عقلانی و غیر ملی که ما و شما رو همیشه متاسفانه سدی بوده بر راه شکوفایی کشور ما و شما، برای ایجاد یک هویت ملی در افغانستان، که یکی از مشکلات اساسی ما و شما در طول تاریخ سیاسی افغانستان بوده. هر 10 سال یک رژیم آمده با یک خواسته های عجیب و غریب، پلان های عجیب و غریب، و این مردم ما واقعا به سطوح آورده. امروز آمدن طالبان و رفتن طالبان هم هزینه های خاص خودش را خواهد، و این مصیبت هست برای مردم ما شما، برای نسل های بعدی ما شما. من فکر نمی کنم که حتی خود طالبان هم مطمئن باشه که طالبان به رسمیت شناخته میشه، اما امروز به حراج گذاشته برای پروگرام های کوتاه مدت، منابع طبیعی افغانستان را، ذخایر زیرزمینی افغانستان را. من بارها عرض کردم که هیچ حکومت ملی نمیآید 20-80 نفت آمور با چنایی ها قرارداد بکنه، 20 افغانستان 80 با چنایی ها. بنابراین یک مجموعه زودگذر ممکنه باشه، اما هم آمدنش برای ما هزینه داشته، هم رفتنش هزینه داره. و اگر برای ساختار آینده ما افغانها به نتیجه نرسیم، باز هم تکرار خواهد شد این ساختارهای سلف دسترکتیو، ساختارهایی که با خودشان در تناقض هستند، با مردمشان در تناقض هستند، با هویتشان در تناقض هستند. این اصلا تأسف هست که مردم ما نتانستند، نخبه های سیاسی ما نتانسته یک فرمول را برای افغانستان ایجاد بکنند که یک نظام پایدار سیاسی را برای افغانستان رقم بزن.
دیره مننه مبارک صاحب و اتمر صاحب، منصر پات شیپ دی برخی ولنده دمل رو بیرترا گرزو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 تر 9:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
تاسو له امریکا غږ څخه د روکراستیا سپینی خبرې خبرونه ګورئ. اتمر صاحب، مبارزه په خپل خبرو کې وایي چې د طالبانو راتګ هم ورته په اصطلاح ډیره لوړه بیه باندې تمام شول، او بیرته تک به هم په لوړه بیه تمامیږي. وکن همداسې یو څه تاسو فکر کوئ؟
ګورئ، د طالبانو راتګ خو هغه څه چې مونږه یا خلک توقع درلود هغه څه ونه شو، ځکه تیر جمهوریت کې یعنی وضع د خلکو دغه سې یو حالت ته رسیدلی و چې فساد، اختطاف، رشوت، وژنې، تجاوزونه، غصب، دغه ټول ناخوالې په هغه نظام کې موجود و او خلکو د دې توقع درلوده چې دغه نظام تغییر وموند. کله چې طالبان راغلل اوله کې خلک د دې دپاره خوشبین و چې دغه طالبان به هغه پخواني طالبان به نه وي. د دوی ویان همدا خبره وکړه چې مونږ هیچا سره کار نه لرو، ښځې به تعلیم کوي، ښځې به کار کوي، مطبوعاتو ازادي به وي، د بیان ازادي به وي، قانون به وي، دا به وي، هغه به وي. لیکن د ورځې په تیریدو سره دوی ورو ورو هغه محدودیتونه وضع کړل او نن دغسې ټولنه زموږ خلک دومره محدود شوي دي چې حتی دوی ته ویل شوي دي د دوی په رسنیو کې دا راځي چې تاسې د تعلیم په برخه کې زیاتي څوک چې پوښتنه کوي هم دا مونږ ته د سرزنش وړ دی او هغه ته به مونږ مجازات ورکوو. نو تر دې حده پورې د تعلیم دروازې بند، خلکو باندې محدودیتونه، د قانون نشتون، مشروعیت نه لري، حکومت سرپرست دی، زموږ ملي هویت ورځ تر بلې محوه کیږي، تر سوال لاندې راځي. بیرغ نه لرو، سرود نه لرو، ملي وحدت نه لرو، اقلیتونو سره جدي تبعیضي برخورد کیږي، ښځو سره تر دې حده پورې جنسیتی برخورد او تبعیضي جنسیتی برخورد کیږي چې اوس خبره خو نړیوالو ته ملګرو ملتو ته هم رسیدلی. یعنې دغه هغه حالت دی چې د خپله د افغانانو دپاره د منلو نه دی. دا یو مصیبت دی افغانانو باندې. زه موافقم دې خبره سره چې دا یو مصیبت دی. د دې مصیبت له منځه تلل هم داسې اسانه خبره نه ده. بیا به دا هېواد، بیا به دا ولس جګړه ګوري، بیا به دا ولس مهاجر کیږي، بیا به جنګونه راځي. طبیعي دی چې د دوی په راتګ هم یو مصیبت راغی او د دوی په تګ به هم یو مصیبت افغانانو ته په مخ کی. نو د افغانانو وضع په اوسني شرایط کې زه فکر کوم ډیر د تعصف وړ دی او ډیر مشکلاتو ستونزو سره دوی مخ دي. اقتصادي مشکل، غذایي فقر، دا خبرې دي. ملګري ملتونه وایي چې 40 میلیونه ضرورت عاجل لري غذایي مرسته. 4 میلیونه ماشومان مونږ هغه لرو سوی تغذی لرو. یعنی دا کاملا یو مصیبت دی دې وطن.
ډېر مننه کور ودان.
تشکر. خب به عنوان آخرین سوال از آقای مبلغ میپرسیم، صحبت هایی را که قبلا شما مطرح کردین در مورد از اینکه چقدر محدودیت های طالبان، چی مسائلی که بیشتر در میان اقوام افغانستان ایجاد کردن و باعث شده که حتی اتحاد نظر میان اقوام افغانستان وجود نداره، با در نظر داشت از این چقدر فکر میکنین که اثرات بعد حکومتداری طالبان، نبود حاکمیت، قانون و محدودیت های بیش از حد بالای مردم افغانستان، چقدر اثرات منفی را در آینده ها به مردم افغانستان میگذاره و باعث شود که اقوام مختلف افغانستان متحد نشن؟
بسیار سوال خوبی را کرد. من در جاهای مختلف به اشاره کردیم که رفتن طالبان ممکنه یکی از ثمراتش با یک گسلای اجتماعی را بین اقوام ایجاد کردن. یکی از اثرات وحشتناکش ممکن هست انتقام جوی های پس طالبان بشه. من متاسفم که عبرویزم. من متاسفم. ولی می ترسم از روزی که وقت طالبان بره آنقدر کینه های عمیقی را کاشته باشه که بقیه برای جبران آنچه که طالبان کرده مردمان مظلوم دیگری رهی را در سرشان خواهی. من با یکی از دوستایی که با هم دیگه صحبت میکنیم خاطر نشان کردم که برای بعد طالبان شما وظیفه داری به عنوان یک کسی که پایگاه اجتماعی در بین مثلا قوم شریف پشتون ما داری، شمای دیگه که در پایین قوم شریف تاجیک ما داری، بیایید برای پس طالبان فکر کنید. به دلیل اینکه اگر این نقطه های اجتماعی سر باز بکنن، ما 100 سال دیگه باز باید با خود بزنیم و این مصیبتش برای نسل‌های آینده ما و شما جبران ناپذیر هست. بیاییم برای یک فرمولی که برای عبور از طالبان در راهی میشه توسط نخبه های تمام مردم ما، یک برای سریعتی فکر، دوم سر فرمولی که مردم ما از گروگانگیری تروریسم و جهالت چی در این طرف مرز چی در اون طرف مرز دیورن نجات پیدا بکنه فکر بکنه. باور به خدا بکنه کسانی که شعارهای تند قومی دادن که ما مدافع فلانی هستیم، بدترین ظلم در حق حقوق سیاسی همین مردم همونا کرد. شما از شبیه های مثل دکتر نجیب که این کار را، تا داوود خان که کار را انجام دادن، ممکنه استاد اکبر با من موافق باشه یا نباشه، ولی من مطالعاتی که انجام دادیم در حق این مردم ظلم کرد، با شعارهای نامناسب مطرح کرده منم. زندگی انسانی رو در اینمی طرف گرفته. بنابراین ما برای بعد بسیار سوال خوبی کردید. اثرات حکومت طالبان، یکی از اثرات وحشتناکش علاوه بر اینه که ما یک نسل از بیسواد، از مادران بیسواد را تحویل میگیریم، علاوه بر اینه که ما به مجموعه به اصطلاح فرو ریختن نهادها را شاهد خواهیم بود، تعمیر گسلهای اجتماعی و عقده‌های اجتماعی را باید برایش فکر بکنیم.
دیر مننه د سیاسی چارو شنونکي اسف مبالغ د برلین د پوهنتون استاد او د سیاسی چارو شنونکي اسحاق اتمر صاحب، تاسو دواړو ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مخبل نظر او وینا وړاندې کړل.
یک جان سپاس از وقتتان. قسمه که میبینیم برنامه روکراس هم در همینجا به پایان میرسه. تشکر میکنیم از تمام کسایی که بیننده و شنونده برنامه بودن.
تر بیا خیچن.
شب و روزتان بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان